د افغانستان د نوی ملي جبهې مشر انوار الحق هدي وایي د ملي یووالي حکومت د مشرانو ترمنځ د روانو اختلافونو او ستونزو د حل لپاره د هیواد د سیاستوالو د غونډې جوړول ضروري دي. او د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنه د ملي وحدت د حکومت له مشرانو غواړي چې ژر تر ژره د اساسي قانون په اړه لویه جرګه جوړه کړي. د ازادي راډیو یو ساعت پښتو خبري ساعت ته راغلاست. السلام علیکم. د مازیګر څلور بجې سوي. د ازادي راډیو دا پښتو خبرونه زه ملالی بشیر د قادر جلالوف په تخنیکي مرسته وړاندې کوم. په دې یو ساعت خبرونه کې ګڼ شمېر نور مطالب لرو، خو تر هر څه مخکې د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه لرو. نړیوال خبرونه فریبا ظاهر چمتو کړي چې را سره په سټوډیو کې ده. فریبا جانې، کوم مهم خبرونه لرې؟
مننه ملالې جانې. مهم خبرونه دا دي چې روسي جنگي الوتکو د دوهم ځل لپاره په ایران کې د یوې پوځي هوایي اډې څخه په استفادې په سوریه کې هوایي حملې کړې دي، او په آذربایجان کې و پانتون 50 ترکي ښوونکي په دې تور له دندو لرې کړي چې ګواکې د ترکیې د حکومت عمده مخالف فتح الله ګولن سره اړیکې لري.
مننه فریبا جانې. د دغو خبرونو تفصیل به وروسته وړاندې سي. لومړی د افغانستان اړوند خبرونه له رحمت الله افغان څخه اورو.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی، د افغانستان د نوی ملي جبهې مشر د حکومت د مشرانو ترمنځ سیاسي اختلافاتو ته په کتو د دې ستونزې د حل لپاره د سیاستوالو د یوې غونډې په جوړېدو ټینګار کوي. د انتخاباتو د سر ځینې بنسټونه د انتخاباتو د قانون طرحې تعدیل ته په کتو وایي چې حکومت د شفافو انتخاباتو د ترسره کېدو ته لیوالتیا نه لري. او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې روان کال په هیواد کې په کم اندازه کوکنارو کښت اړول شوی دی. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د نوی بینډي به جبهې مشر د حکومت د مشرانو ترمن سیاسي اختلافاتو ته په کتو د دې ستونزې د حل لپاره د سیاستوالو د یوې غونډې پر جوړېدو ټینګار کوي. انور الحق هادي نن د هیواد د ازادۍ د بیرته اخیستلو په منځغونډه کې وویل د روانو ټولو ستونزو لامل د یو کمزوري او نیمګړی میکانیزم دی چې د ملي وحدت حکومت مشرانو رامنځته کړی. ډاکټر
صاحب غني او ډاکټر صاحب عبدالله په خپل منځ کې جوړ شوی دی او یو لوی مجلس د سیاسي نړۍ وړي چې افغانستان په اساسي سیاسي مشکلاتو باندې
په دې وروستیو کې د ولسمشر محمد اشرف غني او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله ترمنځ سیاسي اختلافات او زور اخیستی او ټاکل شوی چې نن به دواړه مشران د دې ستونزو د حل په خاطر له یو بل سره وګوري. د انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه د انتخاباتو د قانون تعدیلي طرحې ته په کتو وایي چې حکومت د شفافو انتخاباتو د ترسره کېدو ته لیوالتیا نه لري. د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا ټیفا رئیس محمد نعیم ایوبزاده نن ازادي راډیو ته وویل د انتخاباتو د قانون تعدیلي طرحې ترتیب سوي خو له دوی سره پکې مشوره نه ده سوي. دا په داس حال کې ده چې حکومت په دې وروستیو کې د انتخاباتو د قانون د تعدیل طرحه ترتیب کړي او ټاکل شوی چې د طرحه د راتلونکي شنبه په ورځ د کابینې غونډې ته هم اندیسی. ملخو د افغانستان جمهوری ریاست وایي د طرحه د مدني ټولنو او د انتخاباتو د څار د بنسټونو له مسؤلینو سره تر سلا مشورې وروسته ترتیب سوی ده. او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې روان کال په هیواد کې په کم اندازه د کوکنارو کښت اړول شوی دی. په دغه وزارت کې د مخدره موادو پر ضد مبارزې مرستیال باز محمد احمدی نن خبریالانو ته وویل کوکنار په هغو سیمو کې کرل شوي چې عملاً پکې جنگ جګړې روانې دي. ښاغلي احمدی زیاته کړه چې تر ډیره په کندهار او هلمند ولایتونو کې کوکنار کرل شوي دي. تر دې وړاندې د افغانستان دفاع وزارت ویلي و چې په هلمند کې د جګړو د دوام لامل له جګړو څخه د مخدره موادو د چخبارانو ملاتړ دی. د راپورونو له مخې سږ کال تر د تیرو 15 کلونو په پرتله په افغانستان کې په زیات اندازه کوکنار کرل شوي دي. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له فریبا ظاهر څخه واورئ.
روسی جنگی الوتکو د دوهم ځل لپاره په ایران کې د یوې پوځي هوایي اډې څخه په استفادې په سوریه کې هوایي حمله کړې دي. د روسیې دفاع وزارت وایي د دوی یو شمېر سو 40 ډول الوتکو د ایران له همدان ښار څخه پورته شوي دي او د سوریه په دایر الزور ولایت کې بمباري کړې دي. دغه وزارت وایي ټول الوتکې بیرته خوندي راګرځېدلې دي. د روسیې دفاع وزارت په دغې اعلامیې کې ادعا کړې چې په دغو بمباریو کې 150 تنه وسله وال مخالفین وژل شوي دي. حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت یوې سرچینې ویلې چې مسکو د امریکا هغه ادارت کړی چې وایي د کرملین دغه اقدام د ملګرو ملتونو د مقرراتو څخه سرغړونه ده. د ایران د پارلمان ویان علي لاریجانی بیا نن ویلي چې روسیا په ایران کې دایمي پوځي هوایي اډه نه لري، خو وایي ایران له روسیې سره ښه همکاري لري. په آذربایجان کې و پوهنتون 50 ترکی ښوونکي له دندو لرې کړي دي. پر دوی تور دوی چې د ترکیې د حکومت عمده مخالف فتوله ګولن سره اړیکې لري. په پلازمینه باکو کې د قفقاز پوهنتون سرپرست مشر المار قاسموف سیمه ییزو رسنیو ته ویلي چې دغه ښوونکي به په دوو اونیو کې له آذربایجان څخه ووځي. دغه پوهنتون یو له هغو تعلیمي تاسیساتو څخه دی چې د ګولن د خدمت خوځښت لخوا جوړ شوی دی. ترکیه پلان لري چې د یو پروګرام له مخې اته دیر زره بندیان خوشی کړي، څو هغه ستونزې هوارې کړي چې په زندانونو کې د ډیرو بندیانو د یو ځای کېدو له کبله راپورته سوي دي. دغه بندیان به تر نظارت لاندې وي. د ترکیه د عدلي وزیر نن په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلي وو چې د حکومت لخوا دغه پروګرام منل سوی دی. دی وایي دغه اقدام یوازې د هغو بندیانو په برخه کې تطبیق کیږي چې د تیر جولای تر لومړۍ نیټې د مخه بندیان سوي دي، او هغه کسان به پکې شامل نه وي چې د قتل، تروریزم او یا ملي امنیت ته سرغړونې په تور بندیان دي. د عدلي وزیر ټینګار کړی چې دا خوشی کېدل د بخښنې معنا نه لري. د ترکیې زندانونه د جولای د میاشتې تر کودتا وړاندې هم له اندازې ډېر ډک و، او د جولای د 15 تر کودتا وروسته 15,000 نور کسان ورزیات شو. په یو بل خبر کې د ترکیې په باسفورس کانال کې د وی بارون کې او د ساحلي ساتونکو د وی کشتي د ټکر لامل پر دغه لار د کشتي او ټکر تک ځندېدلې دي. د استانبول چارواکي وایي په نننۍ پیښه کې لشته لږ شپښتنه ژغورل شوی دي. تر اوسه په دې اړه معلومات نشته چې دغه ستراتیژیک لار به څومره موده تړلې وي. هر کال د نړۍ په سطح د ټولو تیلو د انتقال د چارو 3% له همدې لارې کېږي. دغه لار همدارس د غلې د انتقالاتو یو مهم کانال دی چې توره بهیره او مدیترانه سره نښلوي. او د امریکا متحده ایالات سږ کال په ریو دی جنیرو اولمپیک لوبو کې د جدول په سر کې دی. د دغه هیواد لوبغاړي توانېدلې چې څلور اتیا مډالونه واخلي چې 28 یې د سرو زرو دي. بریتانیا د سرو زرو د 900 مډالونو په اخستو سره دوهم، او چین د سرو زرو د 12 مډالونه لري او دریم مقام ته رسېدلی دی. په وروستیو کې ارمنستان، اوکراین او سربستان توانېدلې د ریو په اولمپیک لوبو کې لومړني د سرو زرو مډالونه ترلاسه کړي. د سږ کال لوبې چې د اګست پر 15 پیل شوې، د اګست تر 28 به په برازیل کې دوام ولري. د وتر دی مال د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات به سبون کا کار وړاندې کړي.
دا هم د افغانستان د یو شمېر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 28 ټیټه 44، کندهار اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 30 ټیټه 21، هرات اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 20 ټیټه 19، مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 16 ټیټه 25، جلال آباد اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 30 ټیټه 24، او په فیض آباد کې هم اسمان شین دی د تودوخې لوړ درجه 29 ټیټه 14.
ازادي رادیو اوري او دادي د دې سات مهم موضوعات. د افغانستان د نوي ملي جبهه مشر انوار الحق احدی وایي د ملي والی حکومت د مشرانو ترمنځ دروانو اختلافونو او ستونزو د حل لپاره د هیواد د سیاستوالو د غونډې جوړول ضروری دي.
ډاکټر صاحب غنی او ډاکټر صاحب عبدالله په خپل منځ کې جوړ کېدونکي او یو لوی مجلس د سیاسي نړۍ وړي چې د افغانستان اساسي سیاسي مشکلات باندې.
د افغانستان د حقوقپوهانو ټولنه د ملي وحدت د حکومت له مشرانو غواړي چې ژر تر ژره د اساسي قانون په اړه لویه جرګه راوغواړي.
اتحادی حقوق دانای افغانستان به خاطر حل مشکلات فعلی بین رهبرا که به ممکن افغانستان به طرف بحران بکشانه، خواهان تشکیل لوی جرگه قانون اساسی است.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو پر ضد د مبارزې موینیت وایي سږ کال د کوکنارو کښت کم لمنځه وړل سوی دی.
به این شکل نیست که در قسمت کشت امسال نحوه کشت کمتر صورت گرفته، چرا که اکثرا کشت تریاک در مناطق ناامن انتقال یافت.
ګڼ شمېر نور مطالب لرو له آزادي رادیو سره اوسئ. زموږ جغله ازادي رادیو اوري. د افغانستان د نوې ملي جبهې مشر انوار الحق هادي وایي د ملي یووالي حکومت د مشرانو ترمنځ د روانو اختلافونو او ستونزو د حل لپاره د هیواد د سیاستوالو د غونډې جوړول ضروري دي. ښاغلی هادي دا خبره نن په کابل کې د هیواد د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو د اووه نیمې کلیزې د لمانځلو پر غونډه کې چې د افغان ملت ګوند لخوا جوړه سوې وه وکړه. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې اورو.
د افغانستان د نوې ملي جبهې مشر انوار الحق هادي وایي چې په هیواد کې د وسنی حکومت د مشرانو ترمنځ اختلاف او د روانو ټولو ستونزو لامل یو کمزور او نیمګړی میکانیزم دی. خاغلی احدی وایي د وسنیو ستونزو د حل او په راتلونکي کې د ورته ستونزو د مخنیوي لپاره حکومت ته پکار ده چې دا ډول ستونزې د هیواد د سیاستوالو په یوې غونډه کې مطرح او حل لارې ولټول شي. د نوې ملي جبهې مشر دا خبرې د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د هیواد د ازادۍ د بیرته اخیستلو د اووه نیمې کلیزې د نمانځلو په غونډه کې چې د افغان ملت ګوند لخوا جوړه شوې وه وکړې.
ډاکټر صاحب غنی او ډاکټر صاحب عبدالله په خپلو منځ کې جوړه شوې او یو لوی مجلس سیاسي نه راوړي چې افغانستان په اساسي سیاسي مشکلات باندې وایي چې په دې هیواد کې سیاسي مشکلات نشته. دا غلطه فرضیه ده او موږ نتیجې رسېدلی نه شو. فقط په خپلو منځو کې چې د یو جوړ وکړي او نور موضوعات ته د حل لاره پیدا نه کړي دا مشکل بیا نه حلېږي.
خاغلی احدی وویل په افغانستان کې د ملي اوالي حکومت د دوو انتخاباتي ټیمونو د مشرانو د سیاسي تفاهم لیک لمخې جوړ شوی، نه د اساسي قانون د موادو لمخې. احدی دا هم وویل چې دا تفاهم لیک د لنډمهالې ستونزې د حل لپاره لاسلیک شو، خو لنډمهاله تفاهم لیکونه نشي کولی چې په بشپړه توګه د راتلونکو احتمالي ستونزو او اختلافونو د مخنیوي ضمانت وکړي. دا اندېښنې په داسې حال کې راپورته شوې چې د تېرې پنجشنبې په ورځ د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله پر جمهور رئیس انتقاد وکړ چې د ملي یووالي د حکومت د جوړېدو پر ژمنو یې عمل نه دی کړی. اجرایي رئیس تاکید کړی چې جمهور رئیس د ملي یووالي د حکومت میکانیزم عملي کړي. آزادی راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه د جمهوری ریاست او یا د اجرایی ریاست نظر هم ولري، خو د جمهوری ریاست او اجرایی ریاست ویاندویانو په دې اړه له سویلو ډډه وکړه. په ورته وخت کې د سیاسي چارو پوهان وایي چې د حکومت مشرانو ته پکار ده چې د هیواد سیمې او نړۍ حالاتو ته په کتو سره خپل منځي اختلافات ژر تر ژره حل کړي. د دې کارپوهانو له ډلې فدا محمد نظری آزادی راډیو ته وویل
د دولت اختلاف چې دی ذات البخشی دا یو پلان سوی جوړ سوی اختلاف دی. دا داسې په اسانی نه لیږي. سیاستمداران د حل دپاره زه ډېر ښه اساس نه بولم.
دا په داسې حال کې ده چې ویل کېږي نن ناوخته به ولسمشر اشرف غنی له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره وویني او تمه ده چې د دواړو ترمنځ اختلاف حل شي. پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی هم له ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې ټینګار کړی چې لویه جرګه باید ژر تر ژره دایره شي څو د روانو ستونزو حل ته یوه لاره پیدا کړي.
موریدل چې د افغانستان د نوې ملي جبهې مشر انوار الحق احدی وایي د ملي یووالي حکومت د مشرانو ترمنځ د روانو اختلافونو او ستونزو د حل لپاره د هیواد د سیاستوالو د غونډې جوړول ضروري دي. په همدې حال کې د افغانستان د حقوق دانانو ټولنه د ملي یووالي حکومت له مشرانو غواړي چې ژر تر ژره د اساسي قانون په اړه لویه جرګه جوړه کړي. د دې ټولنې غړو نن په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال وویل که لویه جرګه جوړه نشي د ملي یووالي حکومت د کار دوام غیر قانوني دی. په همدې حال کې د ارګ ماڼۍ وایي چې حکومت له ولس او نړیوالې ټولنې د کړو ژمنو عملي کېدو ته ژمن دی. تفصیل د محمد حدیث پردیس په راپور کې اورو.
د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنه وایي چې د ملي اوالي حکومت مشران باید د ملي ګټو لپاره شخصي اختلافات حل او سیاسي توافقنامه په بشپړه توګه عملي کړي. دغه ټولنې غړو د چهارشنبې په ورځ کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د اوسنیو ستونزو د حل لپاره پکار ده چې د ملي اوالي حکومت مشران د اساسي قانون لویه جرګه راوغواړي. د حقوق پوهانو ټولنې د رهبری شورا غړي عبدالواحد فرزي په دې اړه وویل د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنه د هغو مشکلاتو د حل لپاره چې د دواړو مشرانو ترمنځ را پیدا شوی او ممکن افغانستان د کړکیچ پر لوري بوزي د اساسي قانون د لوی جرګې د جوړېدو غوښتنه کوي. خغل عبدالوحید وایي که وضعیت همداسې دوام وکړي د حقوق پوهانو ټولنه به له نورو ورته ادارو سره په دې اړه څېړنې پیل کړي چې د حکومت کوم مشر په خپل کار کې ناغېړي کړي او پایلې به یې له ولس او نړیوالې ټولنې سره شریکې کړي. د حقوق پوهانو ټولنه په داسې حال کې د سیاسي توافقنامې پر بشپړ عملي کېدو ټینګار کوي چې د ارګ او اجرایي ریاست ویاندویان وایي ټاکل شوې د چهارشنبې په ورځ ولسمشر اشرف غنی له ډاکټر عبد الله سره مخامخ لید کاته وکړي. وړاندې شای رئیس ډاکټر عبد الله پر ولسمشر غنی له دې کبله جدي انتقاد کړی و چې ګواکې په مهمو مسایلو کې له سره مشوره نه کوي. خغلی عبد الله هم دراز ویلی چې ولسمشر غنی په تیرو دریو میاشتو کې له سره یو په یو نه دی لیدلی. په همدې حال کې دارک مانی د ویان مرسیال د واخان مینپال ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې حکومت له ولس او نړیوالې ټولنې سره د کړو ژمنو عملي کېدو ته ژمن دی.
حکومت خپل ټول هغه تعهدات چې له ولس او نړیوالې ټولنې سره کړی دی د لوی جرګې او د انتخاباتو د ټاکنیز نظام د اصلاحاتو په ګډون باندې عملي کوي.
د دغې ټولنې غړو همداراز اندېښنه او خوده چې د حکومت د دواړو مشرانو ترمنځ د اختلافاتو دوام به هیواد د کړکېچ پر لور بوزي او لازمي ده چې دواړه مشران له ځنډ پرته خپل اختلافات حل کړي. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مشر عبدالغیور ایشان تاکید کوي چې که د اساسي قانون لویه جرګه جوړه نه شي د ملي یووالي حکومت د کار دوام به خپل مشروعیت له لاسه ورکړي.
و موریدل چې د افغانستان د حقوق دانانو ټولنه د ملي یووالي حکومت له مشرانو غواړي چې ژر تر ژره د اساسي قانون لویه جرګه جوړ کړي. له ازادي رادیو سره د تماس نیولو لپاره شمیره دا ده 0999203504 او 0500822555. پر دغه شمیرو موږ ته زنګ وهلای سي او د موضوع په اړه را سره خپل نظریات شریکولای سي. موضوع مو دا ده چې د لوی جرګې پرته حکومت څنګه اولی غیر قانوني دی. په دې اړه را سره د سیاسي چارو کارپو ودی صافی را سره پر لیک دی. صافی صاحب سلام. صافی صاحب ډیره زیاته مننه چې له ازادي راډیو سره خبرې کوي. لکه څنګه چې مو اوریدل د افغانستان د حقوق دانانو ټولنه د ملي یووالي حکومت له مشرانو غواړي چې ژر تر ژره د اساسي قانون لویه جرګه جوړه سي. نو پښتنه دغه ده چې د لویې جرګې مخکې خو باید د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات وسي. دا انتخابات تر اوسه نه دي سوي، نو د لویې جرګې جوړولو غوښتنې څومره پر ځای دي؟
لوی جرګې ترکیب واضح کړی دی. که دا ترکیب نه وای او دې ټولنې هم نه وای ویلي چې اساسي قانون مطابق لویه جرګه راوغواړي، نو بیا به حکومت ملامت و چې ولې نه غواړي. مګر هغه شرایطو ته تکمیل نه دي، د ولسوالیو انتخابات نه دي شوي، وکیلان نه دي معلوم، او خپله ولسي جرګه یو کال پہ تیر شو اضافی مودی نے پارلمان انتخابات کی تو نئی وکیلان پکے اشتراک کی حکومت پردیش سے لوہے درگاہ جوڑ کی مگر کی سرائی.
بله، د صافی صاحب سره زموږ رابطه قطع سوله چې د تلیفون کومه تخنیکی ستونزه وه، لا سیګنل سم نه راتئ. موږ واورېدل چې د افغانستان د حقوق دانانو ټولنه د ملي یووالي حکومت له مشرانو غواړي چې ژر تر ژره د اساسي قانون لویه جرګه جوړه کړي. له ازادي راډیو سره تماس نیولای سي. د تماس نیولو لپاره زموږ شمیرې دغه دي 0999203504 او 0500822555. پر دغه شمیرو موږ ته زنګ وهلای سي او د موضوع په اړه را سره خپل نظریات شریکولای سي. موضوع مو دا ده چې د لوی جرګې پرته حکومت څنګه اولی غیر قانوني دی. لکه څنګه چې د حقوق دانانو ټولنه ادعا کوي چې که لوی جرګه جوړه نسي نو د ملي یووالي حکومت د کار دوام به غیر قانوني وي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
زموږ ژغله ازادي راډیو اوري. یو موضوع مو دا ده چې د لوی جرګې پرته به حکومت او څنګه اولی غیر قانوني وي. لکه څنګه چې د حقوق دانانو ټولنه دغه ادعا کوي. د تلیفون پر لیکه را سره اوریدونکی دی. سلام علیکم، ازادي راډیو د مهرباني وکړئ.
السلام علیکم، احمدین لغزین. السلام علیکم، موضوع پر میں نظر دغه ده ترتور بخر دغه چې د حکومت نور ځخر زده استفا ورکی وطن ټول د ځخر زده له ټول خلک بازار کې دي دغه نور ډېر خلک څه شي څه څه مداران موږ لرو هغه ته د وخت څه له دې ډول وسه د وښه لري چې د ټول نه څه څه کومه ته ځلې د نور څه دې چې انتخابات هم بدنام کړو وطن هم بدنام کړو حکومت په دې خبره کومه هیڅ څه ته بار څوک نه لري
مننه ډېر
حکومت چې څه پاته ده په ملي کې ټول ملت یې بدنام
ډېر زیاته مننه تاسو د نظر څخه زموږ له ازادي رادیو اوري او پر تلیفون باندې یو بل اوریدونکو دی را سره سلام علیکم مهرباني وکړی ازادي رادیو ده بلې زموږ رابطه له دوی سره قطع سوله له هغو اوریدونکو ډیره مننه چې له موږ سره تماس ونیوه اوس یو بل اوریدونکو را سره پر لیکه دی مهرباني وکړی ازادي رادیو ده زموږ ژغ له دوی سره زه فکر کوم سمه رابطه نه قایمېږي نو موږ له هغو اورېدونکو ډېره مننه کوو چې له موږ سره یې اړیکه ټینګه کړه
راپورونه مرکې او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه
زموږ ژغله ازادي راډیو اوري د انتخاباتو د څاریو شمیر بنسټونه د انتخاباتو د قانون تعدیلي طرحې ته په کتو وایي چې حکومت د منلو وړ انتخاباتو ترسره کېدو ته لیوالتیا نه لري. د دې بنسټونو غړو نن ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو د قانون د اصلاح سوي طرحې د محتوا په اړه اندېښنه لري. د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې د انتخاباتو اصلاح سوي طرحه یو اړخیزه نه بلکې د مدني ټولنو او انتخاباتو څخه د څار بنسټونو په مشورې جوړه سوې ده. دا به داسې حال کې د چې حکومت د تیرې دوشنبه په ورځ د انتخاباتو د قانون له اصلاح سوي طرحې خبر ورکړ او وایي چې د کابینې راتلونکي غونډې ته به یې وړاندې کړي. یوسف خان زدران نور حال راکوي.
ټیفا یا د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ وایي چې افغان حکومت هڅه کوي د انتخاباتي نظام د اصلاح تر نوم لاندې سیاسي مانور ترسره کړي. د دې بنسټ مشر محمد نعیم ایبزاده د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې د انتخاباتو په اړه د حکومت اصلاح شوي طرحې ته په کتو وویل چې افغان حکومت اوس هم د منلو وړ انتخاباتو ته لیواله نه دی. هغه وایي چې د انتخاباتو د قانون په وروستۍ اصلاح شوي طرحه کې د انتخاباتو د څار بنسټونو سره مشوره نه ده شوې او داسې بریښي چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون وړاندیزونه هم په پام کې نه دي نیول شوي. معلومیږي چې حکومت تر اوسه هم د انتخاباتي اصلاحاتو او د شفافو انتخاباتو ترسره کولو لپاره اراده نه لري. بیا هڅې کوي چې یو سیاسي مانور ترسره کړي او عامه افکار وغولوي. حکومت به داسې کار ونه کړي چې افغانان یې د کېدو هیله لري. دا په داسې حال کې ده چې حکومت د تېرې دوشنبې په ورځ د انتخاباتو د قانون د اصلاح شوي طرحې د بشپړېدو خبر ورکړ او وایي چې راتلونکې اونۍ به د کابینې غونډې ته وړاندې شي. ارګ وایي چې د اصلاح شوي طرحې له تصویبېدو سره به جمهور رئیس د انتخاباتي نظام د اصلاح په خاطر دریم فرمان صادر کړي. د ایوا یا د افغانستان د انتخاباتو د څار بنسټ د مشرتابه شورا غړی شاه محمود مل وروستیو دې هڅو ته په کتو وایي چې د انتخاباتي نظام اصلاح له خپل اصلي لوري بدله شوې ده. هغه ازادي راډیو ته وویل چې بېلابېلې ډلې په دې پروسه او راتلونکو انتخاباتو کې د مداخلو لټه کوي، خو د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې د انتخاباتو د قانون اصلاح شوي طرحه یو طرفه نه ده بلکې له ټولو خواوو سره په مشورې ترتیب شوې ده. د جمهور رئیس غنی ویان هارون چخانسوري ازادي راډیو ته وویل چې د طرحې له لوستلو مخکې قضاوت غیر عادلانه کار دی.
تقاضای ما از دوستایی است که اگر میبینن و میگوین که
نو دوستانو څخه زمونږ هیله دا ده کچیر دوی وایي چې دا طرحه یو ورخیزه ترتیب شوی خو نه دا طرحه دوی د مخکینو وړاندیزونو او مشورو په اساس وروستۍ شوی ده. دوی کولای شي وروسته په دې اړه جزئیات وګوري او خپل ملاحظه وړاندې کړي یا ور باندې بحث وکړي. اول دې طرحه وګوري او وروسته دې ور باندې منصفانه بحث وکړي.
لدې ټولو سره د انتخاباتو د څار بنسټونو ټینګار کوي چې د انتخاباتو په پروسه کې رښتینی بدلونونه رامنځته نشي نړیواله ټولنه به خپل مرستې کمی او پړه به بیا د حکومت په غاړه وي. دوی په ټینګار سره وایي چې حکومت باید د پخوانیو ژمنو له مخې په دې اړه اقدامات وکړي او د نړیوالې ټولنې ښه ملاتړ ترلاسه کړي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دا ازادي راډیو ده. د روشنای غورځنګ حکومت ته 15 ورځې وخت ورکړی چې یو وار بیا د دوی غوښتنې ومني. د دې غورځنګ غړو نن په یو غونډه کې ټینګار وکړ چې د ترکمنستان 1500 کیلو ولټه مزي له مرکزی ولایتونو تیر سي، خو حکومت وایي د مرکزی ولایتونو لپاره کافي برېښنا په نظر کې نیولې ده. قسیم سولمل د راپور جزئیات وړاندې کوي.
د روشنایی غورځنګ یو بیا د بامیانو میدان وردګو له لارې د ترکمنستان د 1500 کیلو ولټ مزی پر غځولو ټینګار وکړ. د دغه غورځنګ غړي محمد عارف رحماني د چهارشنبه پر ورځ په یو غونډه کې ویل چې د دې مزنګ د پیښې تر 30مې پورې د حکومت ځواب ته پته مدي.
اگر حکومت وحدت ملی
د وی اکادمیل وحدت حکومت د روشنایی میدان د شهیدانو تر 30مې دغه برحق غشتنه و نه مني، روشنایی غورځنګ به تر پخوا لا په جدیت سره خپل مدني فعالیتونو ته دوام ورکړي. د روشنایی غورځنګ د غړو پر مظاهره د اسد میاشتې په دوهمه د کابل په دې مزنګ کې انتحاري برید وسو چې پکښې مظاهره کوونکو ته درانه مرګ ژوبله واوښته. د دغې پیښې مسؤلیت داعش ډلې په غاړه واخیست. اوس د روشنایی غورځنګ غړي حکومت د دغې پیښې مسؤول بولي او وایي چې باید یو بېطرفه کمیسیون دا پیښه وڅېړي. افغان حکومت بیا د پیښې څېړنې ته د لوی څارنوال په مشرۍ د حقیقت موندنې کمیسیون وټاکه او وایي هر هغه څوک چې په دغه پیښه کې بې پروایي کړې وي مجازات به سي. روشنایی غورځنګ له حکومت غواړي چې د سالنګ له لارې د ترکمنستان د 1500 کیلو ولټ مزی د تیرولو پر پریکړې له سره کتنه وکړي او دا پروژه د بامیان له لارې عملي کړي. خو د اجرایي ریاست مرستیال ویاند امید میسم وایي حکومت د مرکزي ولایتونو لپاره د برېښنا د برابرولو هوډ لري او د حکومت پریکړه به په خپل حال پاتې وي. د وی د مرکزی سیمو اصلي غوښتنه برېښنا وه. حکومت پریکړه وکړه چې د دوی له غوښتنو سره سم ورته کافي برېښنا په نظر کې ونیول سي. دا کار سوی دی او دا د حکومت وروستۍ پریکړه ده. د روشنایی غورځنګ غړي وایي د دوی د غوښتنو د نه منل کېدو په صورت کې به د دوی د راتلونکو اقداماتو جزئیات تر ټاکلې نیټې وروسته اعلان سي. اوس به وکتل سي چې د دغه غورځنګ غړي څه ډول اقدامات په پام کې لري.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
زمرجغله ازادي رادیو اوري. د بشري حقوقو د څارنې نړیوال سازمان هيومن رائټس واچ وايي د افغانستان امنیتي ځواکونه له شوونځیو د خزو یا پناځایونو او پوسټو کار اخلي. د دې سازمان پر راپور کې چې نن خپور سویل سوي چې د افغانستان امنیتي ځواکونه لشتر لژه په بغلان کې په شوونځیو کې ځای پر ځای سوي او د زده کوونکو ژوند یې له ګواښ سره مخامخ کړی دی. پر راپور کې د افغانستان پر امنیتي ځواکونو تور پورې سوي چې په دوامدار ډول له شوونځیو د پوسټو کار اخلي او دا ستونزه د زیاتېدو په حال کې ده. نور جزئیات د فرشتې جلالزی پر راپور کې اورو.
د بشری حقوقو نړیواله اداره وایي د افغانستان امنیتي ځواکونو په بغلان کې په لشت لژه دولسو شوونځیو کې پوستې اچولي چې د کار پر زده کوونکو شوونځیو او ښوونکو د وسلوالو حملو خطر زیات کړی دی. په افغانستان کې د رسمي ارقامو پر اساس ویل کېږي چې 14000 شوونځي جوړ شوي چې 900 یې بند دي. لشت لژه 8 میلیونه زده کوونکي په دې هیواد کې زده کړه کوي. د ملګرو ملتونو د سازمان د رپورټ په حواله لشت لژه په شلو مواردو کې لیدل شوي چې د افغانستان امنیتي ځواکونو له شوونځیو یا شوونځیو ته له نږدې ځایونو پر وسلوالو ډزې کړې دي. د بشري حقوقو د څارنې سازمان د روان کال په پسرلي کې په خپله لنډه څېړنه کې لږ تر لږه 11 ښوونځي موندلي چې هلته امنیتي پوستې جوړې شوې دي. د افغانستان په شمال کې بغلان او کندوز د نورو ولایتونو په پرتله د امنیت له پلوه کمزوري ګڼل کېږي او زیاتې ولسوالۍ یې د وسلوالو طالبانو په لاس کې دي. د بشري حقوقو د څارنې نړیوال سازمان پر افغان حکومت او د دې هیواد پر امنیتي ځواکونو غږ کړی چې له تعلیمي موسسو د پوستو او پوځي مرکزونو په توګه کار نه اخلي او د زده کوونکو ښوونکو او په عمومي ډول د دې هیواد د معرف سیستم دی له زیات خطر سره نه مخامخ کوي. په ښوونځیو کې د پوځي ډلو او وسلوالو موجودیت د نجونو تعلیم له ځانګړي خطر سره مخامخ کوي، ځکه د بشري حقوقو د څارنې د نړیوال سازمان په حواله په افغانستان کې به داسې ډېرې کمې کورنۍ وي چې خپلو نجونو ته په داسې ښوونځیو کې د زده کړې اجازه ورکړي چې هلته وسلوال کسان ځای پر ځای وي. د بشري حقوقو نړیوال سازمان په افغانستان کې د تعلیمي مؤسسو او زده کوونکو د امنیت په اړه په خپل رپورټ کې د دې هیواد پر امنیتي ځواکونو غږ کړی چې نه یوازې دي له ښوونځیو د پوستو په توګه کار نه اخلي، بلکې هغه کسان چې دا کار کوي باید د هغوی پوځي رتبو ته له پاملرنې پرته محاکمه کړي. د ښوونځیو د پوستو یا پوځي مرکزونو په توګه کار اخیستل د افغانستان د دفاع وزارت او په عمومي ډول د افغان حکومت د کړندلارو مخالف حرکت دی. د سازمان پر وسلوالو طالبانو هم غږ کړی چې په افغانستان کې پر ښوونځیو او زده کوونکو د وسلوالو حملو لاس واخلي. کوچنیان دا حق لري چې په امنیت کې تعلیم وکړي. هر ورځ ګڼ شمېر افغان کوچنیان د بې امنیتۍ له امله له خپل دې اساسي حق محرومیږي. په افغانستان کې زده کوونکي هر ورځ ښوونځي ته د تګ لپاره خپل ژوند له حتمي خطر سره مخامخ کوي، او د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان وایي په ښوونځیو کې د وسلوالو او پوځیانو حضور یو بل ګواښ دی چې ښایي زیات شمېر افغان ماشومان له تعلیمه لرې پاتې کړي، او په دې ډول به د افغانانو یو بل نسل هم د بې سوادۍ له خطر سره مخامخ شي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د مازیګر 4:30 بجې سوې، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. اوس فریبا ظاهر د مهمو خبرونو سر ټکی را اوروي.
د افغانستان د نوي ملي جبهه مشر وایي د حکومت مشرانو ترمنځ د سیاسي اختلافاتو د هواري لپاره باید ژر تر ژره یو غونډه جوړه سي. د انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه د انتخاباتو د قانون تعدیلي طرحې ته په کتو وایي چې حکومت د شفافو انتخاباتو ترسره کېدو ته لیوالتیا نه لري. د افغانستان جمهور رئیس یو ځل بیا ټینګار کړی چې د انتخاباتي نظام د اصلاح او د لوی جرګې رابللو په ګډون به ټولې هغه ژمنې عملي کړي چې له خپل ولس او نړیوالې ټولنې سره یې کړي دي. د روشنایي غورځنګ غړو یو ځل بیا له بامیانو څخه د ترکمنستان د وارداتي برېښنا په تیرېدو ټینګار وکړ. روسي جنگي الوتکو د دوهم ځل لپاره په ایران کې د یوې پوځي هوایي اډې څخه په استفادې په سوریه کې هوایي حمله کړې دي. د امریکا مرسیال ولسمشر جو بایدن کوسوو ته په خپل سفر کې ژمنه کړې چې متحده ایالات به د غیوت له خلکو سره ولاړ وي، او پر کوسوو یې ټینګار کړی چې له سربیا سره د اړیکو د ښه کېدو تړون د عملي کېدو لپاره تر خپله وسه هڅه وکړي. په آذربایجان کې یو پوهنتون 50 ترکی شونکي په دې تور لدندو لري کړی چې ګواکې د ترکیې د حکومت د عمده مخالف فتولا ګولن سره اړیکې لري. او اوکرایني چارواکو یو ازبک وګړی په دې تور نیولی چې ګواکې د اوکراین په ختیځ کې د روس پلاو بیلتون غشتونکو په پلاوي جنگیده.
د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ولولې. زموږ آدرس دی azadiradio.com. تر 15 بجو پورې نور موضوعات او مطالب لرو، خو تر هغه مخکې د ورزش په نړۍ کې د تحولات په اړه معلومات اورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د کرکټ د شپږیز لیگ په نیمه پیالو کې نن میسیانک او بندي امیر ترمنځ سیالي روانه ده. د کرکټ بورډ وایي فرید وتاک ازادي راډیو ته وویل چې په لومړي سر کې د میسیانک ټیم بیټنګ پیل کړ، او په شلو اورونو کې د 15 لوبغاړو په سوځېدو سره سیال ټیم ته د 211 منډو واده پټاکه. نوموړي زیاته کړه چې اوس لوبه د بندي امیر لخوا پیل شوې ده چې تر اوسه یې د 2 لوبغاړو په سوځېدو سره 28 منډې جوړې کړې دي. د اشیهارا کراتی 12 دور سیالي د ملي ټیم لپاره د غوړل لوبغاړو د انتخابولو لپاره روان دي. د اشیهارا کراتی فدراسیون مرستيال وحید احمد جویال ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې په دغو سیالیو کې 19 ټیمونه له 19 ولایتونو او 2 ټیمونه له مرکز کابل څخه ګډون کړی دی. موږ زیاته کړه چې په دغو سیالیو کې 1500 ځوانانو زلمکۍ او د لوړ عمر لرونکو لوبغاړو ګډون کړی دی. او د افغانستان د بدمنتون فدراسیون مسؤلین وایي چې دغه فدراسیون دوه ورځنی ټورنمنټ نن پای ته ورسید. دغه فدراسیون مشر استوري ارزو ازادي راډیو ته ویل چې دغه سیالي د انډونیزیا هیواد لخوا ترسره شوی چې هدف یې د دواړو هیوادونو د اړیکو ټینګول دي. نو ورزیا تکړه چې په دغه سیالیو کې څلور لکانو څلور نجونو ګډون کړي چې نتیجه یې داشن و.
په فاینل کې زینب یاری اول سو، شفاد وهم سو، او له لکانو څخه عمران رحیم اول سو، میوند وهم او سید عمران میر دریم سو،
عمران میری سوم شد.
د اغلی ارزو په خبره د دغو سیالیو ګټونکو ته په وروستۍ کې نقدي جایزې او د سپورت وسایل هم ورکړل شول. د سپورتي خبرونو پای.
د ورزشي تحولاتو په اړه مو له سحرګل امیرزی څخه واوریدل. تاسو ازادي راډیو اوري او د دې خبرونه په دوام کې دا مطالب لرو. د کار او ټولنیزو چارو وزارت په پلان کې لري چې د فرا ولایت ځینې ځوانان عربي هیوادونو ته د کار لپاره ولیږي.
د لنډمهالې لپاره د کاریابي لپاره موږ یګانه لاس ډېره ښه لار ده، هغه دا ده چې کارګران خارج ته دي، مملکت نه ولېږو، مخصوصا عربي مملکتو ته چې ډېر زیات کارګران دي هلته.
د افغانستان د خپلواکۍ د 9 کلیزې د لمانځلو لپاره د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې پوره چمتووالی نیول شوی دی.
شل دروازې په ښار کې په مختلفو ساحو کې زینتي دروازې جوړې کړي. تقریبا د عمومي جادو ټول دوکانونه په یو رنګ سره تازه رنګ کړي.
د پاکستان پوځي چارواکي وایي افغان پولې ته نږدې د خیبر ایجنسی قبایلي سیمې په راجګال کې د تروریستانو پر مرکزونو هوایی او ځمکني بریدونه کړي دي. د دغو او نورو خبري موضوعاتو لپاره له ازادي راډیو سره اوسئ. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 8 د ماښام تر 8 په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې خپریږي. په داسې حال کې چې د فراه ولایت ځوانان د بیکارۍ څخه سرټه کوي، د کار او ټولنیزو چارو وزارت په پلان کې لري چې د دغه ولایت ځینې ځوانان عربو هیوادونو ته د کار لپاره ولیږي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزیر نسرین اوریاخیل په فراه کې له ځوانانو سره ژمنه وکړه چې ډیر ژر به دوی عربستان او یا نورو هیوادونو ته د کار لپاره ولیږي. احمد شاه فطرت تفصیل وړاندې کوي.
د کار او ټولنیزو چارو وزیر په افراد کې ژمنه وکړه چې دغه ولایت ځینې ځوانان به د کار لپاره عربستان سعودي ته ولیږي. نسرین اوریاخیل په هغه ناسته کې چې فرایي ځوانان همداشان د ولسي جرګې ځینې وکیلان هم حاضر و، ژمنه وکړه چې په هیواد کې د بیکاري د رکمولو لپاره افغان ځوانان په ځینو هیوادونو او په خاص ډول بیا عربستان ته ولیږي. د هغې په خبره په دې وروستیو کې په دې اړه د عربستان د هیواد سره ځینې تفاهم لیکونه لاسلیک شوي چې له مخې به یې ځینې افغانان د کار لپاره په قانوني ډول عربستان او نورو عربي هیوادونو ته ولیږل شي. د وزیر په خبره بیکاری نه یوازې په فراه کې بلکې په ټول هیواد کې لویه ستونزه ده چې د ختمولو لپاره یې حکومت جدي هڅې روانې کړې دي.
د لنډمهالې لپاره د کاریابي لپاره موږ یګانه لاس ډېره ښه لار ده. هغه دا ده چې کارګران خارج ته دي، مملکت نه ولیږو، مخصوصا عربي مملکتو ته چې ډېر زیات کارګران دي هلته. خوشبختانه موږ ډېر زیات مخکې تللي. امیدواره یم په یو دوه میاشتو کې، نهایت درې میاشتو کې، موږ وکولای شو کارګران بیرون ته ولیږو. خو هلته یو څه پیشنهادات د سعودي عربستان کړي وو چې موږ یې سره تشریف یوړو. هلته یو ګروپ سره یې وکتل. نو انشاءالله کارګران به لیږو. دا کارګران به تنها د کابل نه نهوي، ټول افغانستان کابل نه ده، ټول ولایت دي، ټول به پکې سهم لري.
په همدې حال کې په یاد غونډې کې ځینې فرعي مشران هم د کار او ټولنیزو چارو له وزیر څخه وغوښتل چې په دغه ولایت کې د ځوانانو د بیکارۍ ستونزې ته جدي پام وکړي. په ولسي جرګې کې د فراه ولایت وکیل محمد موسی نصرت وویل چې بیکاري د دغه ولایت ډېر ځوانان ځوروي او د ختمولو لپاره یې باید پراخې هڅې وشي. د نوموړي په خبره د بیکارۍ له امله ډېر فرعي ځوانان ایران ته په قاچاقي ډول ځي چې هغه هم د لارې په اردو کې یا وژل کېږي او یا هم بېرته ردمرز کېږي.
تاسو پوهېږئ چې په ولایت کې زموږ اکثره ځوانان بیکاره دي. په دې باره کې موږ زیات توجه غواړو چې د فراه ځوانان ټوله بیکاره دي. د دوی دپاره دغسې د کاریابۍ زمینه مساعده شي. د خوندو دپاره مثلا ارپوي کانونه تر یو اندازې پورې تاسو خپل تلاشونه کړي دي، خو بیا هم بسنده نه دي. د هغو مشکلات زیات دي. ډېرې خوندې شته چې خپل د فامیل نه پکته دغه دغه خور دغه مور هغه تامینوي. نو دا هم په دې هڅه کې ده، په دې امید ده چې که د حکومت د خوا څخه دغسې ارپوي پروګرامونه د دوی دپاره تر لاس لاندې ونیول شي چې دوی وکولی شي د خپل فامیل نه پکته دې لارې څخه په لاس راوړي.
په فراه کې د بیکارۍ په اړه رسمي ارقام نشته، خو د ځینو تخمیني ارقامو له مخې 50% فرایي ځوانان یا خو بیکاره دي او یا هم مسونه کارونو ته لاسرسی نه لري. بیکاري هغه عمده ستونزه ده چې د فراه ولایت ډېر ځوانان د مخدره توکو ناوړې زنګو ته اچولي او همداشان اړونده کارپانه وایي چې د روانو ناامنۍ یو عمده علت هم په دغه ولایت کې د ځوانانو بیکاري بللی شو.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
په کابل کې 4:08 سوې. زموږ غږ له ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي او اف ام 100.15 اوري. د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ له لارې پر ازادي رادیو .com اوریدلای او لوستلای سي. زه ملالی بشیر د خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف په مرسته د دې خبري سات قربانه يم. د خوست د تریزیو او علیشیرو د سرحدي ولسوالۍ اوسیدونکي د افغان حکومت څخه یادې سیمې ته د پوهنې، روغتیا، بیا رغونې او امنیت په برخو کې د پاملرنې غوښتنه کوي. بلخوا د خوست ځایي چارواکي د دوی ستونزې او غوښتنې پر ځای بولي او وایي د امکاناتو په حدونو کې به په ټولو برخو کې د تریزیو او علیشیرو ولسوالۍ ته پاملرنه وکړي. نجیب الله الوخیل تفصیل وړاندې کوي.
د خوست ولایت د ترزی او علیشیر د سرحدي ولسوالۍ اوسیدونکي د روغتیا پوهنې بیا رغونې او امنیت په برخو کې له افغان حکومت څخه یاد سیمې ته د پاملرنې غوښتنه کوي. دوی وایي چې د ترزی او خلبیسات همدارنګه علیشیر او یعقوبیو ترمنځ سړکونه دومره ویجاړ شوي چې د ګاډو تګ او راتګ پرې ناشونی شوی دی. د ترزی او علیشیر ولسوالۍ اوسیدونکي خوست ښار ته د غځېدلي سړک په اوږدو کې هم د وسلوالو غلو د شتون یادونه کوي او زیاتوي چې د منګس د مدرسې او خوړ په اوږدو کې د دوی 12 ګاډې د وسلوالو غلو لخوا تختول شوي دي. د علیشیر د سیمې قومي مشر جان خان د یاد سیمې د خلکو غوښتنې آزادۍ راډیو سره داسې شریکې کړې:
د علیشیر بازار سړک شروع ده تر یعقوبیو پورې، همغه سړک تر غول مونږ ته پکار دی. په دویم قدمه کې د ترزی ولسې بیا خلبیسات ته ځي. دغه سړک په تور عموم بالکل تخریب شوی دا هیڅ افغان نشته. ایمان شخص دلته مدرسه موجود ده په منګاسو کې ولس پټر دی علی سیرو نه غلو بوتل په بغا ته کې.
قومي مشر حمید الله جان وایي چې یاد ولسوالۍ د جګړې اوله کرخه پات شوي او خلک د ډول ډول ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
مونږ ته رښتیا کوي صحې په اندازه وکړي اقدامو لنډر نه تر ترزی پرا تر علی شیرو دیغې بوړی پرا ډېره غاټه سهادو کچیر امکانات وو چې مونږ ته رښتیا واشه په خانه منظور شي. داغه علاقه دا 25 کوله د جنگ اواله کرخه پتی شوی دو دله ته خلک ډیر زپلی شوی دي.
د ترزی د پوهنې سرپرست امیر سید فضل الله وایي چې
یو لور ستوندو سره مخامخ یو، تعبیرونه نه لرو، ساګانو اوبه نه لرو، او دا ته قضا د امید کوو چې هغه شاګردون چې مونږ دی ونه لوند دي او دې مونږ ته توجه وکړي ولسوالۍ ته تعمیرونه او سرپناوي چې څه د امکان په صورت کې دی ولسوالۍ ته یو کې دا ټول مکاتب فعال دي.
خو سوالی حکم خان حبیبي د ترزی والی شیر د اوسدون کو ستونزه غوښتنې پر ځای وبلل او ژمنه وکړه چې د یاد ولسوالۍ د خلکو د هر اړخیزو ستونزو د هواري لپاره به ځایي اداره ټول امکانات په کار واچوي.
د معارف، زراعت او په ټولو هغو انکشافي برخو کې چې ضرورت ته انشاءالله زه به یو په یو خپل امکانات ته په کتو مرکزي دولت بودیجې امکانات ته په کتو انشاءالله استعقیب کړم چې حتی لوس په د معارف بهیر ته ځانګړې توجه وکړو او د نجونو د لیسو لپاره به اولویت ورکړو تر څو د هغوی هغه ستونزې حداقل حل شي او وکولی شو په یو مناسب بستر کې دوی خپل تعلیم ته ادامه ورکړي.
ترزی اول شیر د خوست سرحدي ولسوالۍ ده چې د پولې په بل لوري کې له کورمې او نورو قبایلي سیمو سره په اوږدو ګډه پوله لري. یاد ولسوالۍ که څه هم په نامنو ولسوالۍ کې حساب ده، خو سیمه والی وایي چې په دې وروستیو کې د ترزی اول شیر ولسوالۍ په امنیت کې ښه والی راغلی دی.
ژوند
آزادی
آزادی
ریڈیو 2290 منځنۍ چپا او اف ایم سل اشاریه 15 چپا.
د ازادي رادیو پښتو خبری ساعت اوري. د افغانستان د خپلواکۍ د 9 کلیزې د لمانځلو لپاره د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې پوره چمتووالی نیول سوی دی. د ازادي رادیو د خبریال د راپور لمخې شار په ملي بیرغونو پوښل سوی، د شار په مختلفو برخو کې 40 زینتي دروازې جوړې سوی او د غازی امان الله خان انځورونه هم هر خوا لګول سوی دي. شاه محمود شینواری نور حال راکوي.
د افغانستان د خپلواکۍ جشن د لمانځلو لپاره پراخه ترتیبات نیول شوي. د ننګرهار ولایت د اصنافو اتحادیې مرستیال حاجي عزیز الرحمن عرب ازادي راډیو ته وویل دوی د ولایتي ادارې په لارښوونه د ښار په مختلفو سیمو کې 40 دروازې په ملي بیرغونو پوښلي او دا رنګه ټولو دوکاندارانو ته هدایت کړی چې د خپلو دوکانونو شاوخوا سیمې په ملي بیرغونو او د غازی امان الله خان په انځورونو رنګه کړي.
نو اصناف ریاست سږ کال په جشن کې ډېر زیات ابتکارات کړی، هغه دا چې 40 دروازې په ښار کې په مختلفو ساحو کې زینتي دروازې جوړې کړي. په ځبن کې تقریبا عمومي جادو کې ټول دوکانونه په یو رنګ سره تازه رنګ کړي، ملي بیرغونه د هر اټیوالو پر مخ ځوړند کړي، او همدغسې د غازی امان الله خان چې دا د ننګرهار دلته خښ دی او د ننګرهار خلکو لپاره د افتخار ځای دی. هر دوکاندار او هر دروازه کې دوی د غازی امان الله خان عکسونه ځوړند کړي. نو ډېر په افتخار سره ټولو اصناف په شوق سره په دغه جشن کې خپله زیات دلچسپي لري.
بلخوا د ننګرهار یو شمیر ځوانان وایي دوی په ډیر شوق د جشن د لمانځلو لپاره تیاری نیولی او د دې ورځې لمانځل په هیوادوالو کې د وطن احساس راژوندی کوي.
زه خپل هم د دغې ښار د یو اوسېدونکي په توګه باندې هغه څه مې چې وسه کېږي هغه خپل کور باندې یو بیرغ خپل ځان دپاره یو بیرغ چې په هغه ورځ باندې په ښار کې سړی میله کوي ګرځي نو بیرغ یې د ملا نه تاو کړی. ټول سکل دې ته ښه لیواله دي د لمانځلو لپاره پوره امدګي نیولې ده او امدګیانې لا هم روانې دي. دا دوه ورځې پاتې دي خو ښار لکه د ناوې په څېر په بیرغونو باندې پوښلی دی.
د هیواد خپلواکۍ جشن د نمانځلو لپاره نه یوازې په ښار کې بلکې د دې ولایت په مختلفو ولسوالیو کې هم چمتووالی نیول شوی او آن د ولسوالیو بازارونه هم په ملي بیرغونو ښکلي شوي.
موضوع منگ ٹاکو نظر تاسو سرگندوی
لوگ چې رات کوي ظلم کوي ستي
کوم ډول کړی دا هم څو دا غږ کې دا وکیلان هم
کابل ښار کې د راځي بده نوم واخله تاسو به وایي چې چانو ماخلی.
هر یک شنبه د سهار له اته نیمو تر نه نیمو بجو میکروفون ستاسو. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. په خوست کې د هوایي ډګر د جوړېدو کارونه پیل شوي دي. د هوایي ډګر د ودانېدو چارو انجینران وایي چې تر راتلونکو لسو میاشتو به یاد کارونه سرته ورسیږي او د خوست هوایي ډګر به د پروازونو پر مخ پرانستل سي. نجیب الله لوخیل د دې راپور تفصیل وړاندې کوي.
د خوست د هوایي ډګر پروژه چې د افغانستان په مهمو اقتصادي پروژو کې حسابیږي دا ځلې کارونه ښه پر مخ روان دي. له څلورو میاشتو راپه دې خوا د یاد هوایي ډګر د ځغاستلیکي پر جوړولو هم عملا کار روان شوی او دا مهال نیمایي برخه کریر کولو ته چمتو شوې ده. د هوایي ډګر د جوړولو د پروژې مشر انجینیر عنایت الرحمن وایي چې تر لسو راتلونکو میاشتو به یاد هوایي ډګر د الوتکو پروازونو ته چمتو شي او د دې ترڅنګ به کرار کرار د ترمینل په ګډون نور ضروري کارونه هم یو په بل پسې سرته ورسیږي.
په مجموع کې د دې میدان البته اوږدوالی 4 کیلومتره یا 4000 متر په 300 کې ده چې قیریزي ساحه یا د اسفلتو ساحه چې کومه ده تقریبا 2.5 کیلومتره یا 2.5 متره په عرض د 50 متره په زحمت د 150 سانتیه کې ده او فلحال 1100 متره ساحه د دې اسفلت آماده ده چې تاسو وینئ چې اسفلت نن جریان پیدا کړ ماشینري تاسو عملا په سترګو وینئ.
لیکوال او ژورنالیست زید شانګار چې د یو شمېر نورو مدني فعالانو سره یو ځای د هوایي ډګر د پروژې لیدلو ته ورغلی و وایي
کچېرې دلته د افغانستان حکومت سر لوسه یو بازاریابي وکي مارکیټینګ وکي زمينه برابره کی ترڅو د وزیرستان خلک د کورمی جنسي خلک چې ډیر زیات ځوانان په عربي متحده عربي امارات او نور عربي هیوادونو خلیجي هیوادونو کې کار او مزدوري کوي او د دې لارې راشي دوی ته د لار ډیره لنډه ده. زه فکر کوم چې دلته به عام اصلاح د پروازونو خواري بري هر ورځ به پرواز.
افغان حکومت د ملي پروژو د امنیت په ساتلو کې د ځای اوسیدونکو مرسته مهمه بولي. مدنی فال سپین روان نورزی وای چې د خوست د هوایی ډګر د پروژه په ټولو کارونو کې د خوست اوسیدونکو همکار دي.
د خوست خلک ډیر لیوالتیا لري. کلونه همدا هیله او دا غوښتنه و چې په خوست کې دا ملي پروژه په ښه ډول تطبیق شي. اوس هم د خوست خلک حاضر دي چې د دې سره هر ډول همکاري وکړي. حتی د پرانیستې په ورځ دلته قومونو ژمنه وکړه ده چې موږ به بی درشای او بی بوټا اسکرو د دې میدان د ساتنې لپاره.
مدني فعال فرید الله ظاهر وایي چې د یاد ولایت خواوشه یو نیم لک ځوانان یوازې عربي هیوادونو کې کار او تجارت کوي. د زیاتوي د خوست د هوایي ډګر په جوړېدو سره به نه یوازې هغو خوستیو مسافرو ته د تاګ او راتګ نږدې لارې پیدا شي بلکې په دې سره به د افغانستان ملي اقتصاد هم ډیره ګټه ورسیږي.
نو که چیرته دغه میدانی هوایی جوړ شي او همدلته الوتکې پروازونه وکړي نو د خوستیانو به یو ستونزې ورسره واری شي بل به په اقتصادي لحاظ د دې سیمې لپاره یو ډیره ګټه ولري.
یاد دیوی د خوست هوایی دگر کارونه درې کاله وړاندې پیل شول، خو وروسته د مبهمو او ناڅرګندو علتونو له کبله یې کارونه ودرېدل. خو اوس ویل کېږي چې دا ځل د یادې پروژې د تطبیق پر وړاندې کوم څرګند خنډ نشته او تمه ده چې د قرارداد سره سم به یې په ټاکلي وخت کې کارونه سر ته ورسیږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ رادیو ته راستولی دي.
دا ازادۍ رادیو دا او له هغو اس ام اسونو څخه به یو څو درته ولولم چې تاسو راستولی دي. شفیع الله بسمل د نورستان ولایت څخه لیکي، موږ هر وخت د غونډو له لارې ستونزې حل کړې، ملي وحدت حکومت دې هم باید غونډه جوړه کړي. محمد فهیم ادیب له میدان څخه لیکي، د لوی جرګې له دایرولو پرته دولت غیر قانوني شمیرل د هغو سیاستمدارانو نظر او طرحه ده چې واړي خامخا د ریاست جمهوریت چوکۍ ته ځان ورسوي، هغه که د نظام په زوال هم تمام سي. محمد قاسم زواک د هلمند ولایت څخه لیکي، د لوی جرګې راغوښتل په داسې شرایطو کې زما په نظر یعنی چې د ده په فکر ښه اقدام نه دی، ځکه په افغانستان کې یو کړکیچن حالت روان دی. بیا هم محمد قاسم زواک له هلمند څخه لیکي، په هلمند کې ټوله جګړه د پاکستان د استخباراتو لخوا روانه ده او ټوله جګړه د لوړپوړو جنرالانو لخوا رهبري کیږي. همدارز محمد قاسم زواک یو ځل بیا راته اس ام اس کړی دی او لیکلی دی چې تیره ورځ لشکرګاه ښار ته طالبانو درې توغندي غورځولي چې څلور تنه پکښې شهیدان سوي دي. د ده په وینا طالبانو په هلمند کې عامه وژنه پیل کړې ده. په کابل کې 4:55 سولې، زموږ غږ له ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او اف ام سل اشاریه 15 اوري. د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ له لارې پر ازادي رادیو .com اوریدلای او لوستلای سي.
په نړۍ کې څه تیریږي؟
اوف ګریټ هپینس فور می دټ د نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می.
I'm running for president.
Britain is one of the most successful multiracial
countries. لاوروپا تر امریکا
لغه
اکشن
لا آسیا تر اوسترالیا
میر ما
سوسن مین تو اینگو اگو چهو این
میگو چن
سیسی یم اپا دون استا براچا
کیو سوسا بیسی جیرو کی داخل ایران
سربیا کریوا زبوق سوکوبا
اورتیل چیکان سونوچ ملتین ایرادی
هارد نگوشییشنز تو تیک پلیس
دی دونباس ریمیند انستیبل
تروریسم از ا گریو ثرت تو هیومن رایتس.
آزادی رادیو واوری او ځان خبر کړئ.
د ازادي رادیو پښتو خبری ساعت اوري. سمو د مخ کې د کوټې په یو روغتون کې یو 14 وسو چې په پایله کې او یا تنه وجل سول. د دې 14 مسؤلیت داعش او د طالبانو یوې ډلې په غاړه اخیستی وو چې په دې توګه فکر کېده داعش د طالبانو له ډلې سره تړاو لري. خو د جماعت الاحرار ډلې په دې باب یو ژغیز پیغام خپور کړی دی چې داعش سره تړاو ردوي. په دې باب نور معلومات له سهیلا حسرت نظیمی څخه اورو.
د رویتر آژانس خبر ورکوي د پاکستان د طالبانو یا ویډل چې د کوټې په یو روختون باندې د برید پړه په غاړه اخیستې ده څرګنده کړي چې دوی له داعش سره هیڅ تړاو نه لري. جماعت الاحرار چې مخکې په 2014 کال کې په خلاصه ډول له داعش سره خپله وفاداري اعلان کړې وه، په یوه غږیزه اعلامیه کې ویلي چې دا جګړه د پاکستان د دولت پر ضد ده او دې ته په داعش پورې نښلول غلط دي. د دغه ډلې مشر عمر خالد خراسانی وایي، موږ غواړو روښانه کړو چې زموږ غورځنګ له داعش او القاعده سره هیڅ اړیکې نه لري. خراسانی دغه راز وایي، زموږ مسلم ورونه به په داعش، القاعده او یا نورو مجاهدو ډلو کې وي، خو موږ له دوی سره په کومه سازماني کړۍ کې نه یو. موږ مخکې هیڅکله له القاعده او داعش سره سازماني تعلقات نه درلودل او نن به هم له دوی سره په یوه کتار کې ونه درېږو. جماعت الاحرار د هغې بمې چاودنې مسؤلیت په غاړه واخیست چې د اګست د میاشتې په 8 نېټه د کوټې په سهیل لویدیځ کې د اویا تنو چې اکثره یې قاضیان وو د وژل کېدو سبب شوه. داعش چې مرکز یې په عراق او سوریه کې دی هم د دغې چاودنې مسؤلیت په غاړه اخیستی و. د دې ویره چې داعش په پاکستان هغه هیباد چې 109 میلیونه نفوس لري او په زرګونو وسلوال په داسې وسلو سنبال دي چې پرې وسلوال بریدونه کولی شي ځان ته د درېدو ځای موندلی شي. جماعت الاحرار د مارچ په میاشت کې د لاهور په یوه خلاص تفریح پارک هم د چاودنې مسؤلیت په غاړه واخیست چې داعش یې کوم ځانګړی مسؤلیت نه و اخیستی. د خراسانی په غږیز پیغام کې چې د سه شنبه په ورځ خپور شوی په کوټه کې د بمی چاودنې په اړه کومه اشاره نه ده شوې. دغه ډله تیره میاشت د امریکې د متحدو ایالتونو د نړیوالو ترګرو په شمیر کې راغله. خراسانی دا ډله په 2014 کې هغه وخت جوړه کړه چې د مومندو په دره کې د پاکستانی طالبانو قماندان له منځه لاړ او د دې ډله سره جلا شوه. خراسانی په اعلامیه کې د غراز ویلي د دې لپاره جګړه نه کوي چې څو په پاکستان کې تر اسلامي قانون وړاندې څراولي. د دغه راز څرګنده کړې چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ بې قانونه قبایلي پوله کې د داعش جنګیالي نه وو چیرې چې د دوی جنګیالیو عملیات کول. داعش هڅه کوي څو په افغانستان او پاکستان کې د سوریې او عراق په شان خپل حضور پراخ کړي خو د ځایي وسلوالو له مقابلې سره مخامخ کیږي. امنیتی رسمی تحلیلګر وایي داعش نور په جنوبی آسیا او د سیمې په هیوادونو کې په زړه پورې نوم نه لري.
و مور دل چې څمو د مخ کې د کوټې په ورختون کې یو 14 وسوچ په پا پایله کې او یا تنه وجل سول. د دې 14 مسؤلیت داعش او د طالبانو یوې ډلې په غاړه خسته و چې په دې توګه فکر کې د داعش د طالبانو له ډلې سره تړاو لري. خو د جماعت الاحرار ډلې په دې باب یو ژغښت پیغام خپور کړی و چې ویلې پکښې کې چې یعنی د داعش سره تړاو نه لري.
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسدآباد کې ازادي رادیو لا صفا او واځي هوا وري د اف ام 3.5 صفا په یاد لري.
ته ازادي رادیو پښتو خبري ساعت اوري. د پاکستان پوځي چارواکي وايي افغان پولي تنجدي د خیبر ایجنسی قبایلی سیمې پر راجګال کې د توریستانو پر مرکزونو هوایی او مزکنی بریدونه کړي او د هغوی نه مرکزونه یې لمنځه وړي دي. د پاکستانی پوځ ویان دا بریدونه مهم بولي او وایي چې له دې سره به پر پولې د ترهګرو په تګ راتګ کې کمی راسي. له بلې خوا بیا پاکستانی رسنۍ وایي د پوځ په بریدونو کې لږ تر لږه 14 وسلوال وژل سوي او 11 نور ټپیان سوي دي. نور تفصیل په دغه راپور کې اورو.
د پاکستان پوځي مقامات وایي چې افغان پولیس د قبایلی سیمې خیبر ایجنسی په لری پرتې سیمې راجګال کې ترهګرو پر ضد په هوایي او ځمکنۍ بریدونو کې د وسلوالو نه مرکزونه له منځه وړي دي. په خیبر ایجنسی کې ترهګرو پر ضد پوځي عملیات تر هغې وروسته پیل شوي چې د پاکستان پوځي مقاماتو تیره ورځ خبر ورکړ چې افغان پولیس د ایجنسی په بیلابیلو سیمو کې ترهګرو تګ راتګ د مخنیوي لپاره د پوځ اضافه سرتیري ځای پر ځای کړي دي. د پوځ مطبوعاتي څانګې آی اس پی آر د سه شنبې په ورځ ناوخته په یو خبر کړي بیان کې ویلي چې د هیواد هوایي ځواک د خیبر ایجنسی په غرنۍ سیمې راجګال کې ترهګرو پر مرکزونو بریدونه کړي او همدارازې د هغوی پر ضد ځمکني عملیات هم کړي چې په نتیجه کې ترهګرو نه مرکزونه له منځه وړل شوي دي. د پوځ د مطبوعاتي څانګې مسول جنرال حسن سلیم باجوا پر خپل ټوټر پاڼې دغو بریدونو په اړه لیکلي په دې سیمه کې ترهګرو پټنځایونه په ښه توګه په نښه شوي چې په نتیجه کې به یې پر پوله د ترهګرو په تګ راتګ کې کمی راشي. که څه هم پوځي مقاماتو لا تر دې دمه په دغو بریدونو کې ترهګرو ته دا وختي ځاني زیان په اړه څه نه دي ویلي خو ځایي رسنۍ بیا د امنیتي چارواکو په حواله وایي چې په دغو بریدونو کې 14 وسلوال وژل شوي او 11 نور ټپیان شوي دي. خیبر ایجنسی لري پرته غرنۍ سیمه ده چې د افغانستان له ننګرهار ولایت سره نښتې پولې لري او د پاکستان پوځي مقاماتو پکې د 2014 میلادي کال په اکتوبر کې ځایي ترهګر ډلو پر ضد د خیبر 1 او خیبر 2 پوځي عملیات وکړه. د پاکستان پوځي مقاماتو تر هغې وروسته افغان پولیس د نږدې په خیبر ایجنسی او د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د ترهګرو د ځپلو او د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره عملیات پیل کړي چې تیره اونۍ د کوټه په یو ملکي روغتون کې خونړی ځانمرګ بریدو شو چې د ګڼو مدافع وکیلانو په ګډون پکې 3 کسان مړه او لسګونه نور ټپیان شو. د دغه ځانمرګ برید مسولیت هم له تحریک طالبان پاکستان څخه بیل شوي جماعت احرار وسلوالې ډلې منلی او چې په دې وروستیو کې پاکستان کې په خونړیو ترهګریزو بریدونو کې ککړه ده. د پاکستان سیاسي پوځي چارواکو تر دغه برید وروسته څو بیرانۍ غونډې او د ترهګرۍ د روانې څپې د مخنیوي لپاره ځینې پریکړې هم وکړې چې یو یې هم په دې هیواد کې ترهګرو د پټو ځالو او پټو ملګرو د موندلو لپاره تلاشي عملیاتو یا کومبینګ اپریشن پیلولو. ویل کېږي چې په خیبر ایجنسۍ کې د تحریک طالبان پاکستان پر وسلوالو سربیره د منګل باغ په مشرۍ د لشکر اسلام ډلې وسلوال هم میشت ول چې تر عملیاتو مخکې په دې سیمه کې پر پاکستاني ځواکونو خونړي بریدونه کول. د رسنیو د راپورونو له مخې په خیبر ایجنسۍ کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې ډېری ترهګر وژل شوي او ګڼ شمېر نور له دې سیمې افغانستان ته تښتېدلي چې اوس هم هلته پټ دي. د یادونه وړ ده چې د پاکستان پوځي مقاماتو تر دې مخکې د روان کال په جولای میاشت کې په خیبر ایجنسۍ کې پیل کړي خیبر ټو پوځي عملیات کامیاب او دا سیمه له ترهګرو پاک اعلان کړې وه.
و موردل چې د پاکستان پوځي چارواکي وایي افغان پولې ته نږدې د خیبر ایجنسۍ قبایلي سیمې په راجګال کې د تروریستانو پر مرکزونو هوایي او ځکني بریدونه کړي او د هغوی نه مرکزونه یې له منځه وړي دي. په کابل کې 4:09 سوې. اوس هم هغو موضوعاتو ته لنډه کتنه چې په دې خبري ساعت کې وړاندې شول. د افغانستان د نوي ملي جبهې مشر انوارالحق احدي وایي د ملي یووالي حکومت د مشرانو ترمنځ د روانو اختلافونو او ستونزو د حل لپاره د هیواد د سیاستوالو د غونډې جوړول ضروري دي. د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنه د ملي وحدت د حکومت له مشرانو غواړي چې ژر تر ژره د اساسي قانون په اړه لویه